یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د پی او سټوډیو له لارې د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبلو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. چینایي چارواکي مني چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له ډلې 4,500 تنه مړه شوي. دا مو د سر موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلواله نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند استازو ویلي چې په آیووا کې د دوی د پلویانو ستره جلسه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلې ده، او د هانګ کانګ چارواکو په هغه سیمه کې په کورونا ویروس د یوتن د مړینې خبر تایید کړ. دا په هانګ کانګ کې اوله پیښه ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 10,202 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه ادارې په وینا د دوه تلفاتو لویه برخه د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو په حملو کې پیښ شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې خپل کلنی رپورټ له رسنیو سره شریک کړ. د کمیسیون ویلي چې د کال د 2019 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد د لومړیو نهو میاشتو په پرتله کم شوی دی. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلوال نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند محب الله محب د ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر د فرا د مرکز په ګورجي سیمه کې دغه وسلوال نښته شوی ده.
در نتیجه گفته می توانیم به تعداد 6 تن از دشت افغانان و طالب بالاقد
دیوایی چی په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د طالبانو یو مهم قومندان مولوي یوسف هم په زخمیانو کې دی. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند ویل چې په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو پولیس زخمی دی. د دغې پیښې په اړه وسلوال طالبانو څه دی ویلي؟ ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیووا ایالت کې به د ډیموکرات ګوند پلویان لویه جلسه کوي، او له آیووا ایالت څخه به د 1,000 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه کوي، خو د کیفیت د څارنې او د رپورټ جوړولو لپاره د نویو منل شوو اصولو په خاطر دغه ستره جلسه ځنډیدلې ده. ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټري سیستم د حق کېدو له امله نه ده ځنډیدلې. په آیووا کې د ډیموکرات ګوند استازو پرون په تر 1,600 زیاتو سیمو کې جلسې وکړې او دا بیان یې خپور کړی دی. په آیووا کې به پر دې پریکړه کیږي چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند له 1,000 ممکنو کاندیدانو څخه کوم یو د آیووا ایالت استازی توب گتی. په چین کې کمونستو چارواکو دا ومنله چې د نوي وژونکي ویروس په وړاندې چې کرونا ویروس ورته ویل کیږي په مبارزه کې دوی نیمګړتیاوي درلودې. په چین کې د کرونا ویروس له امله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 تنو ته لوړ شوی و. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په کرونا ویروس د 4,500 نورو کسانو د مړکېدو راپور ورکړی دی. په هانګ کانګ کې هم نن وویل شو چې لومړی وګړی د کرونا ویروس له امله مړ شو. د چین خبری اژانس سینهوا په چین کې د کمیونست ګوند په حواله په رپورټ کې ویلي دي چې د دغه ویروس په وړاندې په مبارزه کې نیمګړتیاوي موجود وي، ځکه نو د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید دوی اصلاحات راولي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراری حالت اعلان کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن به پورت د هیواد کانګرس ته خپله کلنۍ وینا کوي. په پام کې ده چې هغه د امریکا ملت او کانګرس ته چې په شدت د نظر اختلاف لري د یووالي پیغام ورکړي. د ترامپ د سش کال وینا د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. ولسمشر ترامپ د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته خبرې کوي. د استازو جرګې اکثریت دیموکراتانو په دسمبر میاشت کې د ترامپ استیضا تصویب کړې وه. اوس داسې څرګندېږي چې د مشرانو جرګې اکثریت جمهوري غوښتونکي به ولسمشر ترامپ ته لری کېدو د تورونو د برائت ورکولو هڅه وکړي. پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ تور پورې سوی چې د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین پر جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي فشار راوستی چې د ډیموکرات ګوند د مخکښ غړي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. بل مورد دا دی چې جمهور رئیس ترامپ د کانګرس د چارو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن شوی دی، خو جمهور رئیس ترامپ دا تورونه ردوي او ویلي دي چې د هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د جمهور رئیس له صلاحیته بهر وي. د ترامپ د استیضا د بهیر په اړه وروستۍ رایه اچونه به سبا وسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولی شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتي.
با اون که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
بشری حقوق کمیسیون مرستیال نیم نظری وای کتام د صلح په اړه د امریکا او طالبانو خبري رواني خو د 2019 کال پورسته یو دریو ربو کې مرګ ژوبله زیاته و. چینایي چارواکو تایید کړ چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له دې ډلې 4,500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم ځینې کورنۍ په دې اړه تشویش لري. زهرا وایي چې ورور یې په چین کې دی او دوی په اړه اندېښمن دي.
اگر اینجا بیانه مثلا هم کسایی که مصاب میشه او رو با
حق کسان چی پا دغه ویروس اخته دی او دل ترازی ناروغی به خپل و کورنیو تا اولیگ دوی.
روختیا در جوان ستمنی پروگرام هم پا دوی منی مایی که در تخبرو بیا هم سلام او خراغلی دغه پروگرام تا. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 2019 کال په دریو لومړیو ربو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د دغه کمیسیون د شمیرو لمخې په 2019 کال کې 1,302 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې لویه برخه مسؤلیت یې د حکومت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر غاړه دی. امید ظهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي.
د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلنی راپور نن خپور شو. په دې راپور کې 2019 کال یو له خونړیو هغو بلل شوی چې په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبله شمیره نسبت 2018 کال ته ډیره لوړه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 9,555 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشن به پورز د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې اوختي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګ ژوبله 8% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرسیال وایي تیر کال د سولې له هڅو سره سره د ملکیانو لپاره خونړی کال و.
سال
2019 میلادی کال د نورو په څیر د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال و. په دې کال کې که څه هم د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، ولی بیا هم په درې لومړنیو ربو کې بې ساري تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په شمیر کې 2,609 ماشومانو ته هم مرګ ژوبله وخت چې پکې 415 تنه وژل شوي او 2,215 نور ټپیان دي. دا شمیر د تیر 2018 کال په پرتله 0.22% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي مرګ ژوبلې 1.5% مسؤلیت د حکومت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او ازادي راډیو ته وویل چې ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. په دې راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 14% مسؤلیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړیو ځواکونو وي اچول شوی دی. خو د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. 15% مسؤلیت د داعش ډلې او د 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومه وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بل خوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1.5 پورې ټول ټال 15,436 تنه ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله وخت چې په دې شمیر کې 1,414 تنه وژل شوي دي او 3,030 تنه نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا چې البته د ملکي تلفاتو ډلې شمیري ازادي راډیو ته ورکړي دي په دې کې راغلي چې له یاد شمیر څخه 45 تنه چې په دې کې 1.5 تنه وژل شوي او 25 تنه ټپیان دي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې 1,03 تنه نور چې 1,5 وژل شوي او 2 ټپیان پکې دي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا او 15,03 تنه نورو ته چې 1,218 تنه وژل شوي پکې او 3,555 پکې ټپیان دي د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو لخوا مرګ ژوبله وخت ده. د غوڅ ملاتړ ماموریت په شمیرو کې همداراز ویل شوي دي چې 224 تنه ملکیانو ته چې په ډله کې 3 تنه وژل شوي او 1,016 ټپیان شامل دي د ناپیژاند ډلو لخوا مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې د البته په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8,000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. همدا ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله وویل چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکیان وژل شوي او 15,688 نور ټپیان شوي دي. د راپور پر بنسټ 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې وه. بلستانه ځسه
امید ظاهر مالو له کابل راپور راکو وی ویل چې په 2019 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله په لومړیو دریو میاشتو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اساس ډیره زیاته وه. په همدې ارتباط مو د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي په کابل کې دا مرکه ورسره کړې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه پوښتنه ترې کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکي تلفات کچا پکې ډېر لوړه وه. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دخوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو او وجه همدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمال راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچا تر نورو وختونو لوړه تللې ده ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره چې دی وروستا ملکی خلکو ته مرګ ژوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نوره ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي اور بند وشي نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پای ټکه پیدا کولی شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړو یا د ملکي خلکو ژوند خوندي کړو نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې مونږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنگ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکي تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال سره مو مرکه واورېده. هغه د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه باندې خپل ارزونه له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
رحمت الله افغانم د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای چین ته د جلغوزیو صادرات تر یو وخت پورې درول سوي دي. د دغې خونې ویان جناقه نوید ازادي راډیو ته وویل هغه هوایي شرکتونه چې چین ته د افغانستان صادرات لیږدوي د کورونا وایرس د خپراوي په دلیل یې خپل پروازونه ځنډولې دي.
طیارې ترکش لیار کې تاریخ کارګو هوایي مور انتقال میده، اونا اعتراض دادن که ما پروازه خودم با تعویق انداخته، بیشتر کارگوی هوایی ما از طریق ترکش انتقال می شد که پروازها را به افغانستان به چین انتقال می دادن.
که غلی نوید زیاتوی در تیه په صورت که سوداگر کولای سی چی چین تا دزمکنه و دهلیزونو لار صادرات وکړي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان لوکوزای اندېښنه څرګندوي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي چین سره به د دغه هیواد په سوداګری زراکړه ورکړه منفي اغېز ولري. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګری زراکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې 101 واړه کانونه د طلبۍ ته سپارلې. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانونو کې شګې، جغل، تعمیراتي او ساختماني مواد شامل دي.
هدف اساسي ما از دې پروژه هایی است که ما در مواد ساختماني ظرفیتی که داریم مورا به صورت درستر استفاده بکنیم و بتانیم بیشتر اشتغال زایی من مردم خود داشته باشیم.
نموری دا غشان زیاده کرده دا ساختمانی مواد و 5 جوازون صادر سوی او آتل لسیم و ارزوان هم بشپده سوی او جواز صادری دو تا چمتو ده. در که اغلی مطفی پا خبره دا دی پروژه چخی هدف دا هوا دا ساختمانی مواد و دا استخراج قانونی کول دی او دا هم دا کابل پا بازارونو که دا جنو بحرانوی اثار و پولانده دا افغان و یوبایا یو امریکای دلار اتاوی افغانی 50 پوله یو ستالینگ پونه نوی افغانی یو اروپایی یورو 4 افغانی اتیا پوله یو سعودی ریال 40 افغانی 40 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانی اتیا پوله زر هندی کلداری 1,090 افغانی او زر پاکستانی کلداری 490 افغانی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د چین چارواکو د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کړنو کمزورتیا یا پڅوالی تایید کړی دی. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4,500 ته رسېدلی. کرونا د خپرېدو په حال کې ده او په دغه وایرس اخته شویو کسانو شمیر له 20,000 اوښتی. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، په چین او شاوخوا هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه ستانګزای صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه په دې ویروس د اخته شوو کسانو شمیر ټول ټال 40,438 ته پورته شوی چې په دې کې د مړو شوو شمیر 425 ښودل شوی. د چین چارواکو تایید کړی چې په دې اړه یې مبارزه پڅوالی لري او دوی له کمزورۍ سره مخ شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4,490 د مړینې پیښې ثبت کړي او دغه راز دوی د فبروري په 14 یا نن ویلي چې د دغه ویروس د اخته کسانو 3,295 پیښې له ځان سره ثبت کړي. د چین په خوا کې پروت هانګ کانګ کې هم د دغه ویروس له امله د یو مړي شمیره ثبت شوې. یعنی له دې سره له چین نه بهر د مړو شوو کسانو شمیر 2 ته پورته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې څه دي په دې اړه؟
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیايي حالت اعلان کړی دی. باور دا دی چې دغه ویروس په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو. د رامنځته کېدو سرچینه هم د حیواناتو یا د ژویو غوښه یاده شوې ده. په چین کې یو سیاسي کمیټې ویلي چې دغلته باید د یو څه مودې لپاره د وحشي ژویو ناقانونه مارکیټونه بند شي او په دغو مارکیټونو باندې څارنه زیاته شي. دوی ټینګار دا دی چې د چین د ځواب ورکونې چارې هم باید ګړندۍ او پیاوړې شي. د چین حکومت ویلي چې دا مهال روغتیایي وسایلو او جراحي ماسکونو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې له چین نه بهر په 23 نورو هیوادونو کې د دغه ویروس 150 مثبتې پیښې ثبت شوي. چین د دغه ویروس سره د مبارزې لپاره یو ضربسترېز روغتون هم فعال کړی چې په دغه ویروس د اخته کسانو درملنه پکې وکړي. او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې ویروس د خپرېدو په حال کې دی، ځکه دوی ویلي چې زرګونه مشکوکې پیښې شته چې هغه باید کسان معاینه شي. او د دوی ویره همدا ده چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د دغه ویروس شمیر نور هم زیات شي او د اخته کسانو شمیر نور هم اضافه شي.
ډېره مننه کوم. اسدالله الدین وویل چې د کرونا ویروس د خوریدل زیات شوي دي او چینایي چارواکو هم تایید کړي ده چې په دې اړه یې مبارزه په څه روانه ده. تر اوسه 425 کسان په دې ویروس په خاطر مړه شوي دي او د اخته شمیر له 20,000 اوښتی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان کورنۍ چې یو غړی په چین کې معاصل دی، هیواد ته د خپل د فامیل د دغه غړي د لیږد یا نه لیږد په اړه اندېښنه لري. دوی وایي که څه هم د دې کورنۍ دا غړی تر اوسه د کرونا په ویروس نه دی اخته شوی، خو که افغانستان ته راشي او د ناروغۍ پېښې نښې پکې وي نو د نورو ژوند به هم وګواښي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وروستیو ورځو کې په چین کې د کرونا د ناروغیو د خپرېدو له امله په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه اندېښنې تر ډېره حده له دې امله دي چې چیرې له چین نه له افغانانو سره دغه ویروس هیواد ته ونه لیږدېږي. سره له دې چې افغان حکومت له چین نه د افغان محصلانو لیږدولو ته تیاری نیولی، خو د دغو اندېښنو له امله زړه نا زړه دی او تر اوسه په دې اړه غوڅ تصمیم نه دی نیولی. زهرا قیتمس چې په دې وروستیو کې له چین نه راستنه شوی وای، ورور یې په چین کې محصل دی او دوی په اړه اندېښمن دي. د زهرا په خبره که ورور یې افغانستان ته ولیږدېږي او که نه، کورنۍ په دواړو صورتونو کې اندېښمنه ده.
هغه کسان چې په دغه ویروس اخته دي او دلته راځي، ناروغي به خپلو کورنیو ته ولیږدوي. موږ ویلی نه شو چې دلته دې راشي او نه ویلی شو چې هلته دې وي.
زهرا وای څرنګه چې د کرونا د ویروس نښې لسوار لسورځو وروسته څرګندېږي، دوی اندېښنه لري چې که ورور یې افغانستان ته ولیږدېږي او په دغه ویروس اخته شوی وي، یاد ویروس به په افغانستان کې نورو ته هم ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون اعلان کړه چې له چین نه افغانستان ته د افغان محصلانو لیږدولو ته بشپړ تیاری لري. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز یوې خبري ناستې ته داسې ویلي:
دولت آمادگی آموتام داره، تیاره برشان فعلا موجود.
در افغانستان دولت او دامی روختی وزارت حسه که وی لچین نه افغانان را ولیگ دیوی. ولس مشره مانه یو چارتر الوته که هم تیاره کرده. زموگ روختیهی دله هم چمتو ده چی ده چین وحان تلاره شی او زموگ محسلان را ولیگ دیوی. دل تا موگ ده قرنطین زمینه هم برابره کرده.
خاغلی فیروز دا هم ویلی د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی تر هغې چې په چین کې د استقرار حالت پای ته نوي رسیدلی، د نورو هیوادونو اتباع دې د وهان له ښاره بهر ونه لیږدول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه وزارت دا زمینه هم برابره کړې چې که په دغه ویروس اخته کسان وپیژندل شي قرنطین به یې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي:
ویسا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې سوله د ټولو په خیر ده او جګړه د ټولو بربادي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که افغان سیاستوال او طالبان د شریک لوی کور د برخلیک په باب فکر کوي، نو باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي دوی باید په خپلو کې د باور او اعتماد د ټینګښت لپاره پرمخ ګامونه واخلي. شاته تګ یوازې یوه پایله لري چې د جګړو او د بدمرغیو دوام ده. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د تاوتریخوالي راکمول که اوربان. په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربان د مخکني شرط په توګه وړاندې کړی، خو طالبانو دا شرط او وړاندیز تل رد کړی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې طالبانو منلې چې تاوتریخوالي به راکموي. تعریف یې دا دی چې په لویو ښارونو او عامه ځایونو کې به حملې نه کوي، دواړه خواوې به تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې وي، د یو بل په قلمرو کې به مداخله نه کوي. د لیکوال په باور اوربان او د تاوتریخوالي کموالی دواړه په یوه معنا ده، نو نه باید نومونه د سولې د خبرو خانه وګرځي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم ورزو سره پلته. افغانستان تر ځمکې لاندې بډای زیرمې لري، خو لا هم د نړۍ له فقیرو هیوادونو شمیرل کیږي. دا توپیر د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې تر ډیره د لیدو وړ دی. سرپل د تیلو لوی زیرمې لري، خو هلته د بېوزلو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د نفتو تر ټولو لوی تثبیت شوی زیرمې د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې موقعیت لري. افغان حکومت نه کاله وړاندې په دغه ولایت کې د نفتي څاګانو د استخراج بهیر پیل کړ، خو دا کار هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی چې د هیواد په اقتصاد کې د یوه لوی بدلون سبب شي. اوس مهال د سرپل ولایت مدني فعالان ګواه کوي که حکومت یادې مسلې ته پام ونه ساتي، ممکن د سرپل ولایت ډیری اوسیدونکي د حاکم فقر له وجې مهاجرت ته مخه کړي. د سرپل ولایت مدني فعال سیف الله ناصری:
روز بروز گروه با گروه به هول ترافیک شورای خواهد.
جوانان دل دل د کارمندان لپاره بهر تزی دوی هیواد پریدی په سرپل کې د وزګرای ساته لوړه شویده. د اقتصادي چارو کارپو اسماعیل مشفق پایو چې د سرپل انګوت قشقری اقداری او بازار نفتی زیر ملک تر لګه 15 میلیون ټونه نفت لري، خو دغه ولایت اتیا سلنه خلک له هم په فقر کې ژوند کوي.
اینجا پولیسګر ساخته شوی
فابریکه تسهیل
فعال شوی،
یقینا ده ها هزار دغه فعالیت پیل کړي او تصفیه هم په سرپل کې ترسره شي، په یقین سره لسګونه زره کسان به په کار بوخت شي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا وایي چې دا موضوع یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکه کړې ده.
بیشتره د 7000 نفر کارګرای کې
لا اتیا زره ډیرو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي کله چې دا څاګانې فعال شي. ما دا مسله څو ورځې دمخه له ولسمشر سره مطرح کړه. دا مسله په داس حال کې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې په شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، او دا اندېښنې هم شته که د سرپل د نفتو پر څاګانو وسلوال مخالفین واکمن شي، د شمال زون جګړه به یوې نوې مرحلې ته ور وړانګي. دا اندېښنې له هغه وروسته زیاتې شوې چې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله مهم په راتلونکي کال کې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د جګړې د متمرکز کېدو په اړه په تازګۍ سره څرګندونې وکړي. د راتلونکي کال لپاره د طالبانو ټول پام به په شمال او شمال ختیځ کې معدنو ته متمرکز وي، خو موږ چمتووالی لرو. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دوی هڅه کوي چې دا سیمې ونیسي. د سرپل محلي چارواکي وایي چې تر دې دمخه د نفتو 16 څاګانې تثبیت شوي دي، او د دغه څاګانو د استخراج لپاره هم د 14 میلیون افغانیو په ارزښت تجهیزات سرپل ته لیږدول شوي دي. د هغوی په خبره چې 450 تنه افغان سرتیري هم د دغه څاګانو د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. د سرپل د ټولو زیرمو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو اوړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو لا پیغامونو
ما شرط می اخیل دغه هر ولادت دلال کلو لسواله خبرات زرا زازی را دون ډیر مننه کوم او تل کلمه خبرونه مبارکی متلما او بالکل زمنګ پور را دو د بس ډیر مننه کی کو والله جو سره خو کی زمنګ د خوار غریب بوله څنګه ګر جا تر سوالېږي او بس ډیر خسته علی او سببونه موږ ته جوړ کړی د غل در سوالې کوم الحمدلله خدای دې د زازی را دو په کې کار مانی چې زمنګ د غړي را سان کړی د ډیر مننه د زازی را
سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې يم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت په تنګ راغلي یو. ټول معلمین په تنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه ټول حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل تر څو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه لرم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې د واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت